America Diva Radio De.
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیو ریډیو د نن د نه یا سه شنبه ورځ کال 2013 د فروری د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 8 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه
او زه مجاهد جوان
هرکلی وایو. وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
نن په کابل کې د ناټو، منځنۍ اسیا او د پاکستان د پوځي مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې. په غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال نیکولسن او د پاکستان پوځي مشر جنرال باجو هم برخه اخلي. د افغان د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیر وای
په افغانستان کې د یو جلسه روانه ده، دا اجرایی خلق دي، یعنی د جنگ او جګړې په مورید کې دوی ترلاسه دي.
او د پاکستان سپریم کورټ د ځوان پښتون نقیب الله مسید په وجنه تورن پولیس افسر راوانوار ته یو ځل بیا امر کړی د جمعې په ورځ د عدالت ته وړاندې شي. د یاد پولیس افسر په وجنه کې د ککړتیا د خبرو وروستو راسي دغه افسر ورکته.
عدالت د نوې کمیټي جوړولو او راو انوار ته د جمعې په ورځ عدالت ته د وړاندې کېدو حکم ورکړو.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خبرداری ورکړ چې د داعش د ماتولو لړۍ به همداسې دوام لري، که څه هم دغه ډله په عراق او سوریه کې له هغو سیمو څخه په شا تمبول شوې کوم چې د دوی تر واک لاندې وي.
قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به د سیمې او نړۍ سره تړلي یو شمیر مهم خبرونه او رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی ورزور د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان په پلازمېنې کابل کې د څلورو هیوادونو او ناټو د پوځي مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي موادو د مخنیوي په لارو چارو باندې خبرې کیږي. دغه غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجو هم د سه شنبې په ورځ په داسې حال کې کابل ته رسېدلی چې افغانستان کې د ترهګرۍ د وروستیو پیښو له امله د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې بې خونده شوې دي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ژورنالیستانو ته ویلي چې په غونډه کې د جنرال باجوه تر څنګ افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو قومندان جنرال نیکولسن او د ازبکستان، قزاقستان او تاجکستان د پوځ سرلخکران هم برخه لري. جنرال وزیری ویلي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به افغانستان کې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د مخنیوي په بېلابېلو لارو چارو باندې خبرې کیږي.
د پاکستان سپریم کورټ د ځوان پښتون نقیب الله مسید د وژنې په مقدمه کې تورن ماتل کړی شوی پولیس افسر راو انوار حفاظتي ضمانت منظور کړی دی او ویلي دي هغه د نیولو نه وړاندې په 14 فروری د جمعې په ورځ عدالت ته حاضر شي. نن د سپریم کورټ مشر جج ثاقب نثار په مشرۍ د درې کسیزه ججانو بینچ د یادې مقدمې اورېدنه کړې او د سند صوبې د پولیسو مشر آی جی پی خواجه عدالت ته د راو انوار په اړوند تفصیل ویلی دی. عدالت پولیس ته لارښوونه کړې چې راو انوار دې عدالت ته حاضر کړی شي او دې دې ونیول شي. د سپریم کورټ مشر جج ثاقب نثار د اورېدنې په مهال د راو انوار یو خط هم واورو چې د سپریم کورټ د بشري حقوقو څانګې ته لیکلی او د پولیس مشر ویلي ښکاري په خط باندې دسخط د راو انوار دی. چیف جسټس ویلي څنګه چې انصاف د مظلوم حق دی، د غرنګ ظالم ته هم دا حق ترلاسه دی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه رپورټونه رد کړل چې ګینې د افغان حکومت ځینو چارواکو له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس رپورټ ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمار او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی له وسلوالو طالبانو سره په دوه جلا جلا کتنو کې د سولې مخامخ خبرې کړې دي. خو د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه له امریکا غږ سره په خبرو کې دغه رپورټ بې بنسټه وبالوي، ویل له وسلوالو مخالفینو سره د افغان دولت د سولې هر ډول مذاکرات د افغانستان د سولې د عالي شورا لخوا پر مخ وړل کیږي. له دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکو منلي و چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په تړاو غیر رسمي تماسونه لري. طالبانو لا په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی.
د افغانستان په جنوب کې د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت د نیش ولسوالۍ په امنیتي قومندانۍ د مخالفینو په ناکامه برید کې یو کم 50 طالب وسلوال وژل شوي دي او له 100 زیات نور ټپیان دي. د کندهار د چارواکو په وینا په لسګونو وسلوالو طالبانو تیره شپه 9 بجې د کندهار نیش ولسوالۍ په امنیتي قومندانۍ ډلهیز وسلوال برید وکړ او دغه برید د هوایي او ځمکنیو ځواکونو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. تفصیل اورو د ډیور رادیو د خبريال حق مل روان پر ریپورت کې.
د کندهار امنیه کمانډنۍ مرستیال ویان متی الله هلال لاډیوی سره په خبرو کې ویلي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمن دوه ساعته جګړه روانه وه او د افغان ځواکونو هوایی ملاتړ لپاره د امریکا الوتکې هم سیمې ته راورسېدلې او پر وسلوالو طالبانو یې هوایی بمبار وکړ.
وسلوالو مخالفینو برایش د نو بجو په شاوخوا کې د نیشو لسالی د نیخونانی کارګا باندې د لیز برید وکړ. د زمینی ځواکونو وسلوالو ترمن جګړه روانه وه چې وسلوال مخالفین د یادو ځواکونو د شدید غبرګون سره مخ شوه. همدلاسه یا د لسالی ته هوایي ځواک ورسېد. د هوایي ځواک او زمینی ځواکونو وسلوالو ترمن جګړې په مهال باندې ګڼ شمېر وسلوال ته مرجوپله اوشته چې له جملې څخه یې د څلوېښت تنه مړه او د شلو څخه زیات نور زخمیان شوه.
د کندهار پولیسو ویان مرستیال وای په دې نکته کې افغان امنیتي ځواکونو او ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه دا وخته. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلې. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوا رادیو، کابل.
ترن اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته غوږیاست. اوس هم راځو یو څو نړیوالو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د داعش د ماتولو لړۍ به همداسې دوام لري، که څه هم دغه ډله په عراق او سوریه کې له هغو سیمو څخه بشات هم بول شوي کوم چې د دوی تر واک لاندې وي. ټیلرسن دغه خبرې په کویت کې د هغې ټلوالې غونډې ته وینا کې کوله کومه چې د داعش په وړاندې د امریکا لخوا د 2014 کال په وروستیو کې جوړه شوې وه. ټیلرسن وویل که څه هم 98% هغه سیمې د داعش له واکه وتلي چې یو وخت یې پکې خپل خلافت اعلان کړی و، خو بیا هم داعش بل ډول ګواښ جوړولی شي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو تیر ورځ ویلي د امریکې سره یې په غربي غاړه کې د یهودانو لپاره جوړ کړی شوې آبادۍ د اسرائیل سره د یو ځای کولو په سر خبرې شوې دي، خو وایي سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ورته ویلي ستاسو دغه دعوې دروغ دي. دغه سیمې د فلسطین برخې دي چې په کال 1988 کې د اسرائیل په شپږ ورځني جنگ کې دغه هیواد نیولې وې.
او لکه څنګه چې وړاندې به خبر کې مو اوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړی چې د داعش د ماتولو په برخه کې به توجه نه راکموو. په دې اړه پام وکړئ. نور تفصیل ته زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
ریکس ټیلرسن د کویت غونډې ته ویلي داعش اوس هم د دې سیمې، زمونږ وطنونو او د نړۍ نورو برخو ثبات لپاره سنگین خطر دی. امریکا خارجه وزیر ویل په عراق او شام کې ISIS په یاغیتوب کې د بدلیدو کوشش کوي او د افغانستان، فلپینز، لیبیا او مغربي افریقا غونډې ځایونو کې داعش د ځان لپاره پناه ځایونه جوړولو کوشش کوي. د کویت د غونډې نه وړاندې د امریکا خارجه وزارت یا سټیټ ډیپارټمنټ یو چارواکي ویل پکار ده چې نظر په لوی مقصد وساتل شي او وړې مسلې د لارې خنډ نه دي جوړول پکار. د هغه اشاره د شمالي شام په افرین سیمه کې د ترکی او د سیرین ډیموکراتیک فورسز ترمنځ شخړې ته وه. د سیرین ډیموکراتیک فورسز ځواکونه د امریکې په ملاتړ جنګیږي. د سټیټ ډیپارټمنټ چارواکي وویل ریکس ټیلرسن د ترکی د تشویش نه خبر دی. هغه وویل د مسلو حل د خبرو د لارې راوستل کېدای شي او هم په دې خاطر به ښاغلی ټیلرسن د ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره انقره ته ځي. ریکس ټیلرسن دا وخت د سیمې په دوره دی. د کویت نه وړاندې هغه مصر ته تللی و، بیا به ترکی، اردن او لبنان ته هم ورځي.
نن په هغې 18 کلنې فلسطینی نجلۍ باندې د اسرائیلو په پوځي محکمه کې محکمه پیلیږي چا چې دوه اسرائیلي سرتیرو ته گزار ورکړی و، په سپېړو او سوکانو یې وهلې وه. په ډیسمبر کې په یوې خپرې شوې ویډیو کې څرګندېږي چې احد تمیمی له اسرائیلو سرتیرو سره د غزې په تراړه کې شخړه کوي. یو سرتیری په لغته وهي او دوهم ته پر مخ سپېړه ورکوي. اسرائیلي سرتیری دغې سیمې ته هغه مهال استول شوي و کله چې فلسطینیانو د اسرائیلو د استوګنځایونو د جوړېدو پر ضد لاریونونه کول. څو ورځې وروسته بیا چارواکو اغلې تمیمی ونیوله او له هغې راوروسته محکمې ته په تمه په بند کې شپې تېروي.
د ایتلی پارلیماني انتخاباتو کې د کډوالو په موضوع باندې تاوده باسونه شوې دي او په ایتلی کې د غیر قانونه کډوالو په ضد د کرکې پیښې هم زیاتې شوې. د روم ښار پونتی میلویو نومې پل چې د مینوالو یو بل سره د مینې اظهار لپاره یاد دی، باندې د غیر قانونه کډوالو خلاف یو بینر هم لګول شوی دی.
جنوبی کوریا د اولمپیک د سولې لړۍ ته همداسې دوام ورکړی، په داسې حال کې چې په شمالي کوریا باندې نیوکې کېږي چې د اقتصادي بندیزونو د ننمولو هڅه کوي، خو له اټومي وسلو او ګواښونو په برخه کې نرمښت نه ترسترګو کېږي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون یین هڅه کوي له شمالي کوریا سره یې د هېواد تاوتریخوالی راکم شي او په دې وتوانې ده چې د اولمپیک لوبو ته شمالي کوریا راولي. د نوموړي د سولې د هڅو په پایله کې د شمالي کوریا لخوا د میزایلو او اټومي وسلو پاروونکې ازموینې هم درېدلې دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
ترنو قدمن اوریدونکو، تاسو وی وی ډی وی ته غواګی استی. د خبرونه نیخ په نیغه د واشنگټن ډی سی ل سټډیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د افغانستان په پلازمینه کابل کې د څلورو هیوادونو او ناټو د پوځي مشانو د ورځنی غونډه پیل شوې ده، چې پکې د ترهګرۍ او نشئی موادو د مخنیوي په لارو چارو باندې خبرې کیږي. د پاکستان د پوځ سر لخکر جنرال قمر جاوید باجو هم په دغه غونډه کې ګډون کړی. لکابله د ډی وی خبريال حقمل روان دا راپور استولای.
د افغانستان، پاکستان، د منځنۍ اسیا هیوادونو، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان دفاع وزارتونو، د لوی درستیز مشرانو او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن ترمن ګډه ناسته چې تیره ورځ پیل شوې و نن هم دوام درلود. د دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش لاډیوی سره په خبرو کې وویل، دغه غونډه چې د امریکا متحد ولایتونو د مرکزي کمانډنۍ په نوښت په کابل کې جوړه شوه، د فوزي مشرانو ترمن له تر رئی سره د مبارزې او د نشئی توکو د کاچاګ او کخ پر مسایلو خبرې وشوې.
د مورید تروریزم او مواد مخاطر سے ډیر زیات مسائل د پکې په دې مسائلو باندې او د سرحدات او همدارنګ د نور حق مسائلو کې په منطقې کې مشکلات دي نه جوړ کړی دی. دغه په مقابل کې د دوی اهداف، د دوی تصمیم او د دوی حق مسائل سے کولای شي چې په دې باندې اثر واچوي، هم سنجول شوی او هم په دې باندې خبرې شوی. پاکستان هم پکې او د آسیای میانه لوی درسیزان او افغانستان لوی درسیزان په دې مورد کې خبرې کړي.
جنرال ردمنیش له ترهګرۍ او نشئی توکو سره د مبارزې لپاره د افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا دریو هیوادونو د لوی درستیزانو، د فوزي مشرانو او د امریکا کمانډان جنرال جان نیکولسن ترمن ګډه غونډه غزمنه وبلله او زیاته کړه چې که وغواړي دوی کولی شي چې له ترهګرۍ سره د رښتینې مبارزې وشي او د افغانستان په سوله کې مهم رول ترسره کړي.
دا کسان سے افغانستان کے دو جلسہ روانہ دی، دا اجرائی خلق تھی، یعنی دا جنگ او جگرے پا مورد کے دوی در لاسے دی او مثلا پا پاکستان کے لوی درسیزی دی پر لاسے دی خپل تیواد کے او امدارنگ دا مونگا لوی درسیز او امدارنگ دا سیائی میں آنے تو لوی درسیزان حقیقتا پاکستان لوی درسیز وغاری سی دا دو مورد پا مقابل کے خپل لورتیا یا ذرکیت استعمال کی، دا یقینی دا سی پا منطقہ او افغانستان کې د جنگ مسله ختمیږي.
په ورته وخت کې د نړیوالو چارو سیاسي څیړونکي نصرت الله ستنیکزای وایي، تر هرګری ټوله سیمه ګواښوي، خو په وینا یې هغه وخت تر هرګری ګواښ له منځه تللی شي چې د پاکستان حکومت صادقانه همکاري وکړي.
زه فکر کوم چې همداسې تروریزم دغه سیمه جنوبی آسیا تهدیدوي، منځنۍ آسیا، مرکزی آسیا هم شدت تر فشار لاندې ده. ګټه یې په دې کې ده چې که چیرې دغه ټول هېوادونه سره همغږي شي او حداقل د پوځي او استخباراتي معلوماتونو سره شریک کړي، د تروریزم په مخنیوي کې او د هغه په ځپلو کې به ونډه ولري. خو شرط دا ده چې په دې محور کې پاکستان تر رښتینولۍ سره همکاري وکړي.
د فوزی چارو څیړونکی جنرال تیکولا مرخیل وایي، دی غونډی ته هیله مندی شته او په وینا یې د جګړې د مهارولو لپاره مسلکي فوزی مشران را غونډ شوي او د ترهرګرۍ هغه ګواښ چې منځنۍ اسیا هم ورسره مخامخ دی ښایي چې اړینې پریکړې ترسره شي.
چې پاکستان باندې چې شدید فشارونه وارد نشي، هغه مخصوص د امریکا لخوا او د ناتو لخوا، د آسیا میانه پاکستان دغونه معاصریت نه لري، خو بیا هم که چېرته هغو دوی په واقعیت باندې دغه پرېکړې چې کله چې کېږي او د هغو تعقیب وکاو نو دا مسله به ډېره زر حل کېږي او دا په نفع د ټولو مملکتو ده، هم د امریکا هم د منځنۍ آسیا د ټولو په نفع. تروریزم که چېرته له دنیا نه ورک نه شي او په افغانستان کې دوی بیا په قوت کې شي، دا مملکتونه به بیا له تروریزم نه خلاص نه شي.
په کابل کې د منځنۍ اسیا دریو هیوادونو او د افغانستان او پاکستان د فوجلوی دریسیز مشرانو او د امریکا عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن ترمن له ترهرګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په هدف دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې د جنوري په میاشت کې د طالبانو او د حقني ډلې لخوا تر خونړیو بریدو وروسته د افغانستان او پاکستان د حکومتي چارواکو د پلاو ترمن درې ګډې ناستې، یوه یې په کابل او دوه یې په اسلام آباد کې ترسره شوې. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی، تاسو د حکمل روان پر رپورٹ کې واریدل. کابل کې دغه د امنیتی چارواکو د فوزی مشرانو غونډه روانه ده، د امریکې د فوزی مشر جنرال نیکلسن په مشرۍ کې. په دې باندې سیړن اخلو د دی ریډیو سیړنکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو ته رسیدلی. پیر صاحب په خیر؟
په خیر.
پیر صاحب، دغه غونډه چې کومه په کابل کې روانه ده، څه هیلې څه امیدونه دي چې آیا دغه سره به په افغانستان کې د روان شخړې کما د حل لار روزي؟
نو چې دا خو کوم ډیفنس چې کوم مشران دي د فوج والا د مختلف ملکونو کې ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان شو، ورسره چې کوم نیټو ریزولوټ مشر دی هغه هم پکې خبرې کړې دي، جنرل نیکلسن، او د پاکستان طرف نه جنرل باجوه تلې دی. خو چې مونږ کله دې بیان ته هغه وګورو، کومه ایس پی آر هغه ټویټس کړي دي، هغه نه خو دا پته لګي چې پاکستان کمزور دریز دی، هغه کوشش کوي چې پرمختګ بوزي. هغه کې دوی بنیادی خبره دا کوي چې مونږ د خاورې نه ترهرګل لرې کړي دي، او چې څه ډېر پاتې دي نو هغه په افغان ماجرو کې دي. او ورسره ورسره دا هم وایي چې په کار دی چې بارډر چې کوم مینجمنټ دی په بارډر باندې د کار وشي. نو دا دواړه هغه خبرې دي چې کوم افغانستان ورسره اختلاف دی، د نورو هم اختلاف دی. پاکستان کوشش کوي چې په افغانستان فشار واچوي چې دا کسان واپس ورولېږي، دا شل لکه پورې چې کوم افغانان په پاکستان کې دي. او هغه نه علاوه دا هم کوشش کوي چې دا ډیورنډ کرخه یو قسم رسمي طور په هغه باندې ومني. او مونږ ولیدل چې مختلف ځایونو کې اوس هم په چمن کې هلته ویزه مې شروع شوه، هلته به بغیر کاغذونه څوک نشي تللی راتلی. نو دا دواړه خبرې اکه دي چې کوم افغانان داسې نه ورسره مني. او افغان چې کوم دې نه مخکې چې مونږ ګورو میټینګونه شوي وو، حامد کرزی بله ورځ راغلی، او چې کوم ډپټي وزیر خارجه دی، دین علاوه تهمینه چې کوم دا سیکټری چې کوم بهرنو چارو سیکټری د اغم تللی وه افغانستان ته، خدا سے خاص نتیجہ نہ دراوتے. افغان منسٹری چکم دے اگوی کم بیان ورکڑے دے اگوی وے چمنگ پاکستان سره خبرې کو خو چوک اصلی خبر ده تر هر گرے په خلاف چې کوم تعاون دی یو بل ملکونو کې، هغه چې اوسه پورې مونږ دا نه دلی دلی. نو اصلي خبر دا ده چې کابل والا کسان هم پاکستان نه غواړي، دوی چې کوم حمله کړي وي هغه باندې دا څه پیشرفت نه دی شوی. کله پورې دا بنیادی مسئلے نه وي حل مانه د خیال چې داسې میټینګونه نه به څه خیر خبر نتیجه راوځي.
پیر صاحب، کله غو نوریدونکو ته دا وایو چې د سولې خبرې اترې چې وخت په وخت باندې کیږي، د دغې لپاره کومې هلې ځلې روانې دي، پاکستان هم وایي چې دغه شخړې د حل لاره چې کومه ده نو د سولې خبرې اترې دي. که اوریدونکو ته دا ووایو چې دغه خبرې اترې نن سبا په کوم ډګر ولاړې دي؟
نو جی، هغه کې خدا دی چې مختلف خبرې راځي. مونږ ولیدل چې قطر دفتر دی، دین علاوه ترکی نه یو کس وایي چې زه نماینده یم، بیا اسلام آباد ته یو وفد راغی. اوس دوی دا وایي، ای پی یو رپورټ راغلی دی چې هغوی په پټه خبرې کوي لګیا دي د افغان حکومت او د طالبان چې کوم ځنه مشران دي، خو هغه بیا چې کوم افغان حکومت د هغه دا خبرې رد کړې دي. هغوی وایي چې مونږ های پیس کونسل چې کوم دی، اعلی شورا چې کومه ده د امن پاره، هغه به تش خبرې کوي، مونږ سره سیکرټ خبرې نه کوو. خو دې کې دا خبره ده چې مونږ ته اول خدا نه ښکاري چې طالبان په خپل واک اختیار کې دي چې هغوی خبرې وکړي، بل په یوې خولې نه ښکاري. ما څنګه ووایي چې ترکی نه هم خبر راځي، قطر نه هم دی او هغه نه هم دی. نو دا ټول طرف خو اصلي مسله چې کومه ده، هغه د پاکستان او د افغانستان لانجه ده. چې کله پورې دا نه وي حل، نو ما نه دی خیال چې دلته به سوله او د امن څخه خبره وشي. او چې کله پورې طالبانو سره خبره وشي، نو بیا به داعش سره څه کوي. اوس نور نمونه باندې خلک راوتي دي هلته، نو تشدد زیات شوی دی او د امن او سوله خبره هیڅ هم نه ښکاري. ولې چې کوم بنیادي مسلې دي د پاکستان افغانستان، هغه نه دي حل شوي. چې کله پورې دا نه وي حل، د سوله او د امن خبرې پرمختګ نشي کولی.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب،
ډېره مننه.
ترنو قدم اوریدونکو، په پاکستان کې حق حقدار ته تر نامه لاندې یا تر سرلیک لاندې یو سیمینار جوړ شوی دی. په دې سیمینار کې به پر هغو مرسته شوو پیسو یا چندو باندې خبرې کیږي، د هغوی په طریقو باندې چې څه ډول کېدای شي دغه چندې په پاکستان کې په خوندي توګه راټول شي او غلطو لاسونو ته ونه رسیږي. په پاکستان کې هر کال 1500 میلیارده یا بلیونه روپۍ خلک په چنده کې مرسته ورکوي. حمید الله پرې د راپور استولې.
په دغه سیمینار کې ویل شو چې په پاکستان کې اکثر د خېګړې او حیرات د پاره ورکړې شوې پیسې د خلکو په ناپوهتیا غلط لاسو ته ورځي او حقدار ته محرومه کیږي. د حق حقدار تک کامی پروژې په پېښور کې ذمہوار ابن حیان وایي دوی د ځایي تاجرانو، شتمنو او پېښور سره په دې حق لا د آگاهۍ پروګرامونه چلوي.
500 ارب راؤنڈ اباؤٹ سالانہ چیریٹیز کلیکٹ کی گی دا یو ڈیر لوی اماؤنٹ دے او پاکستان یو لیڈنگ کنٹری دا دا چیریٹیز حوالے سارا نو دا دی دا ڈیر کم پیسو دا دی آڈٹ موجود دے دا باقی اماؤنٹ نشتا زموں دا ملک شکم موجودہ حالات دی سیکیورٹی پیش نظر سارا نو دا دی وقت کے ڈیر زیاد ضروری شوی دا چی مونگا دی اتیات ورکو او دیکھ بھال کر دے ورکو دل کال کر دے دیکھ بھال کر دے دا زموں میسج دے سمپل
د کامی نشریات او اطلاعات وزارت د کال 2015 سروې خای په پاکستان کې هر کال وګړي د 1500 بلین روپو خیرات او زکات ورکړي. خو د دې اکثر په دموندل کې نامعلوم وي او دا خیرات بے حساب وي. ایڈوکیٹ نور عالم خان وایي په پاکستان کې دا قانون خوشتا چې غیر قانونا ګرځول شوی تنظیمونو ته چندان نشي ورکې دي خو عملي کیږي نه.
ته پکار دی چې موږ کم شی ورکو اگر حقدار تا رسی گی کنا ورے چھ پمون کم فرد آ فرد دا دے چھ حق حقدار تا رسی گی نو دا شے چھ دی مقصد دا پر استعمال چھ چھ دا دا انسانیت فلاح و بہبود دا پر اگر چھ دا نا چھ زمونگا اگر خلق و پلاس کے لاڑا چھ چھ اگر چھ دی دا انسانیت دا تباہ دا پر اگر دے نو دی دا پارا پا مرکز پا لیول بانے و دا صبح پا لیول بانے اس قسمہ قانون سازی نشتا دی کے پکار دے چھ پا دے بانے قانون سازی ہو چھ و دا عوام و اعتماد چھ دے پا بیت المال او پا اگر بانے پا زکاة ڈپارٹمنٹ بانے نشتا دے
بلخوا د پېښور ځایي تاجرانو په وړو وړو مارکیټونو کې د خیرات او زکات ورکولو په اړه د آگاهۍ بینرې لګول پیل کړی دي چې دغه زکات او خیرات پر امن او سمو لاسونو ته ورسي. د پېښور تاجرانو د سازمان مشر ملک مهر الهي وایي
اوس مونږ د دې دا به وایو چې مونږ دا پروګرامینګ داسې د خپله خدا پروګرام مونږ بینر نه بچلو چې ار یو بازار کې به دا بینر د اویرنس باندې لګېدلی چې خلک پړاو کی او دین پسې کم دې مونږ ار بازار کې یو یو ورکوټ پروګرام وکړو چې خلکو ته د دې دا پیغام ورسیږي. ولې چې دا پیغام نه صرف د پاکستان د لپاره بهتر دی بلکې د دنیا د امن د لپاره ډیر زبردست پیغام دی.
دا هم د یادونې ده چې د پاکستان حکومت یوه اونۍ وړاندې په هیواد کې په 2 اویا غیر قانونه ګرځول شوي تنظیمونو د چندو راغونډولو بندیز لګولی دی. دا هغه تنظیمونه دي چې په د ملګرو ملتونو لخوا هم بندیزونه لګول شوي دي. دا بندیز د سیکورټي ایکسچینج کمیشن آف پاکستان لخوا د کمپنیز کمپلاینټ 2018 ایکټ د لاندې لګول شوی دی او ولس ته ویل شوي چې د دې حکم د سرغړونې اطلاع په 1717 ټلیفوني شمیرې باندې وکړي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ.
ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیو ریډیو دی. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د نقیب الله مسجد د وجنې په ضد باندې چې کومه مقدمه روانه ده، هغې اورونه شوې ده. عدالت ویلی دی چې کوم په دغه وجنه کې ککړ پولیس افسر دی راوانوار، هغه د جمعې په ورځ باندې یعنی په 14 فروری باندې عدالت ته وړاندې کړی شي. دې باندې تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریالې رابعه پیر په رپورټ کې.
ستر قاضی ثاقب نثار د نقیب الله مسعود د وژنې په مقدمه کې پخوانی اس اس پی راو انوار ته حفاظتي ضمانت ورکړی او ورته راتلونکي جمعې په ورځ عدالت ته د حاضرېدو حکم ورکړی دی. د ستر قاضی ثاقب نثار په مشرۍ کې درې غړیزه بنچ په کراچۍ کې وژل سوي د نقیب الله مسعود د وژنې د مقدمې اورېدنه وکړه. د اورېدنې په مهال د سند د پولیس آی جی ایډي خواجه د راو انوار ته نیول دپاره نور وخت وغوښت. عدالت ویل چې پولیسو په دغه معامله کې تر اوسه هیڅ نه دي کړي. ستر قاضي ته راو انوار له اړخه د سترې محکمې د بشري حقونو څانګې ته لیږل سوی لیک په عدالت کې واورولو چې پکې راو انوار عدالت ته ویلي چې هغه بې ګناه دی او د هغه د مقدمې بیرته پلټنو دپاره دي د استخباراتي ادارو د چارواکو یو کمیټې جوړه کړل سي. عدالت په دغه معامله د نوې کمیټې جوړولو او راو انوار ته د جمعې په ورځ عدالت ته د وړاندې کېدو حکم ورکړو. عدالت د سند او اسلام آباد پولیسو ته راو انوار ته نه نیولو حکم هم ورکړو. د اورېدنې په محل د نقیب الله د پلار له اړخه هم عدالت ته لیک وړاندې کړل سو چې پکې د راو انوار ته نه نیولو په اړه جواب غوښتل سوی وو. لیک کې ویل سوی وو چې امنیتي ادارې خبرې دي چې د ملیر پخوانی اس اس پی راو انوار چرته دی، خو د سند پولیس مشر هغه تر اوسه نه دی نیولی. پکار دی چې په دې اړه اشتهارونه ورکړی سي او د ولس مرسته وغوښتل سي. د سترې محکمې مخته د مطبوعات سره خبرو کې د نقیب الله مسعود د کورنۍ غړي وویل
جالی کاغذات کے باوجود رانور کو گرفتار نہیں کیا جاتا، یہ خاص استثناء صرف رانور ہی کو کیوں حاصل ہے؟
راو انوار د جالی کاغذونو په وجود نه دی نیول سوی. دوی غوښتنه کړې چې دغه استثناء یوازې د راو انوار د پاره ولیدم. راو انوار د جنوري په 13 نیټه نقیب الله او درې نور تنان په مقابله کې د تراګرو د وژلو ادعا کړې وه. خو د نقیب الله د وژنې په ضد احتجاجي مظاهرې پیل سوي وې او سترې محکمې په دغه پیښه ځاني نوټس اخیستی وو. د پولیسو خپلې پلټونکې ډلې هم دغه مقابله جلی ګرځولې وه. ویلي وو چې نقیب الله بې ګناه وژل سوی دی. د نقیب الله مسعود د وژنې په ضد په ټوله هېواد کې کېدونکو مظاهرو کې د راو انوار د نیولو او دوی ته سزا ورکولو غوښتنې سوي وې. د غوښتنو سره یو لاریون اسلام آباد ته هم رارسېدلی وو او د لس ورځو ناستی په نتیجه کې ورته وزیر اعظم او د فوج مشر د دې غوښتنې ترسره کولو باور هم ورکړی وو، خو راو انوار تر اوسه پټ دی.
مړه له کاغذ او قلم خوراکه
سپې کوي چې دومره بیړه کې
د وی او ای دیو د وی پانی پته لیکم.
اها، کاغذ او قلم هم واخله او پته هم voadivanews.com.
یو ځل بیا وایا چې سمې ولیکم کنه.
اے دا بیا voadivanews.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
قدر من اوریدون کو ڈیوا ریڈیو ته یو اړبیا په خیر رالې زمنګ خبرونه لا وسم دوام لري. یو اړبیا تاسو په امرا ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
نن په کابل کې د ناټو منځنۍ اسیا او د پاکستان د فوجي مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې. په غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال نیکولسن او د پاکستان پوځي مشر جنرال باجوه هم برخه لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي
افغانستان کے دو جلسہ روانہ دی دا اجرائی خلق تھی یعنی دا جنگ او جگرے پا تماورید کے دوی درلاسے دی.
د پاکستان سپریم کورٹ د ځوان پښتون نقیب الله مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار ته یو ځل بیا امر کړی د جمعې په ورځ د عدالت ته وړاندې شي. یاد پولیس افسر په وجنه کې د ککړتیا د خبرونو وروستو راسي پټ دی.
عدالت د نوی کمیټي جوړولو او راو انوار ته د جمعې په ورځ عدالت ته د وړاندې کېدو حکم ورکړو.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سې شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې د داعش د ماتولو لړۍ به همداسې دوام لري. که څه هم دغه ډله په عراق او سوریه کې له هغو سیمو څخه په شا تمبول شوې کومې چې د دوی تر واک لاندې وي.
قدرمن اوریدونکو یو شمیر مهم خبرونه او رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو. خو ورځو د دې خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان په پلازمینې کابل کې د څلورو هیوادونو او ناټو د پوځي مشرانو د ورځنۍ غونډه پیل شوې ده چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي موادو د مخنیوي په لارو چارو باندې خبرې کیږي. د غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه هم د سې شنبې په ورځ په داسې حال کې کابل ته رسېدلی چې افغانستان کې د ترهګرۍ د وروستیو پیښو له امله د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې بې خونده شوې دي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ژورنالیستانو ته ویلي چې په غونډه کې د جنرال باجوه تر څنګ افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال نیکولسن او د ازبکستان او قزاقستان د پوځ سرلخکران هم برخه لري.
د پاکستان سپریم کورټ د نقیب الله مسجد د وجنې په مقدمه کې تورن معطل کړی شوی پولیس افسر راو انوار حفاظتي ضمانت منظور کړی دی او ویلي دی هغه د نیولو نه وړاندې په 14 فروری یعنی د جمعې په ورځ عدالت ته حاضر شي. عدالت پولیس ته امر کړی چې راو انوار د عدالت ته حاضر کړی شي او د ونه نیول شي. د سپریم کورټ مشر جج ثاقب نثار د اوریدنې په مهال د راو انوار یو خط اورولی چې د سپریم کورټ د بشري حقوقو څانګې ته لیکلی دی. په دغه خط کې راو انوار عدالت ته ویلي چې هغه بې ګناه دی او د استخباراتي ادارو د افسرانو د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه یې کړې ده. عدالت د نوې کمیټې جوړولو امر کړی او معطل پولیس افسر ته د جمعې په ورځ د حاضرې دوه حکم ورکړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه رپورټونه رد کړل چې ګینې د افغان حکومت ځینو چارواکو له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس رپورټ ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس معصوم سانیکزی له وسلوالو طالبانو سره په دوه جلا جلا کتنو کې د سولې مخامخ خبرې کړې دي. خو د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه له امریکا غږ سره په خبرو کې دغه رپورټونه بې بنسټه وبلل او ویل له وسلوالو مخالفینو سره د افغان دولت د سولې هر ډول مذاکرات د افغانستان د سولې د عالی شورا لخوا پر مخ وړل کیږي.
د افغانستان په جنوب کې د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت نیش ولسوالۍ په امنیتي قومندانۍ د مخالفینو په ناکامه برید کې یو کم 50 طالبان وژل شوي او له 40 نه زیات جوړل شوي دي.
د افغانستان د بهرنیو په بخښنه سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سې شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې د داعش د ماتولو لړۍ به همداسې دوام لري. که څه هم دغه ډله په عراق او سوریه کې له هغو سیمو څخه په شا تمبول شوې کومې چې د دوی تر واک لاندې وي. ټیلرسن د خبرې په کویټ کې د هغې ټلوالې غونډې ته وینا کوله کومه چې د داعش په وړاندې د امریکا لخوا د 2014 کال په وروستیو کې جوړه شوې وه.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو تیر ورځ ویلي د امریکې سره یې په غربي غاړه کې د یهودانو لپاره جوړ کړې آبادۍ د اسرائیل سره د یو ځای کولو په سر باندې خبرې اترې شوې دي. خو وایي سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ورته ویلي چې ستاسو دغه دعوی دروغ دي. دغه سیمې د فلسطین برخه دي چې په کال 1978 کې د شپږ ورځني جنگ په مهال باندې اسرائیل قبضه کړې دي.
د افریقا په ټانګا کې د سخت طوفان او توند سیلې څخه وروسته خلک د رامسته شوی او ویجاړې او کتنه کوي. دغه طوفان سرعت یا تیزوالی په یو ساعت کې 200 کیلومتر و. په طوفان کې کورونه او ودانۍ نړیدلې، ونې چپه شوې، د برېښنا یا بجلی مزی شلیدلې او ستر سیلابونه راوتلي دي. په ویجاړو شویو ودانیو کې د پارلمان لرغونی ودانۍ هم شامل ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په اسلام آباد کې د هندو ورورولۍ په زور باندې د مسلمانانو یا اسلام ته داړولو په موضوع باندې یو کانفرنس شوی دی. دغه کانفرنس کې برخوالو ویلی دی چې دوی ته دغه ویری اکثر د هندو مذهب د جنکو ودونه وړاندې کوي، یعنی په تنکی عمر کې، په کچه عمر کې داغوی ودونه کوي، ځکه چې دغه پیښونه بد شي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په رپورٹ کې.
پاکستان کې تر ټولو لوی اقلیت هندوانو پارلماني غړي تور لګوي چې د سخدریزه مسلمانانو لخوا د دوی د زنانو سره په جبري توګه د ودونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د پاکستان ملي اسمبلی هم د یو قرارداد د لارې په حکومت باندې مذهبي او والی ته وده ورکولو په اړه د ګامونو اخیستلو ټینګار کړی دی. دې غونډې ته وینا کې د کم شمېر اډلو پارلماني غړو د اقلیتونو د تحفظ په اړه د مخکې نه موجود ملکي قانونونه نیمګړی او د کم شمېر اډلو په تحفظ کې ناکامه ګرځولي دي. دوی په سند ایالت کې د هندوانو زنانو سره په جبري توګه ودونو په پیښو کې زیاتوالی باندې هم اندېښنې څرګندې کړې دي. د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی غړي لالچند ویلي چې باید هیواد یو داسې عدالتي او قانوني نظام ته اړتیا لري چې اقلیتي جنکو سره په زوره د ودونو مخه ونیولی شي. او ډیو ریډیو سره خبرو کې لالچند میلی وایي،
بچی بڑی ہوگی تو اس پہ کسی کی نظر پڑ جائے گی اور اس کو فورسفلی اٹھایا جائے گا، تو اس کو کنورٹ کیا جائے گا. اس طرح سے وہ شادیاں بچوں کی جلدی ہو رہی ہیں اور خوف تو پایا جاتا ہے.
دی وای چې په سند ایالت کې هندوان مور او پلار خپل لوریانې په کم عمرې کې ودولو باندې مجبوره شوي دي، او دوی یریږي چې اسې نه لوی شي نو بیا یې څوک اونه تختوي او په زوره ورسره واده ونه کړي. نوموړي وویل چې هندوان دومره یریږي چې خپل لوریانې سکولونو او کالجونو ته لیږل هم پرېښودلی دي. د جبري ودونو په اړه ملي کانفرنس ته خپله وینا کې د متحده قومي موومنټ سینیټر بیرسټر سیف د اقلیتونو سره تړلي قانونونه بیکاره بللي دي، او کانفرنس ته خپله وینا کې د عوامي نشتلګون افراسیاب خټک په ګوته کړې چې پاکستان کې عدم برداشت ورځ تر ورځه سیوا کیږي. او د دې لوی مثال د افراسیاب خټک په خبره په هیواد کې د کم شمېر ډلو د زورولو په پیښو کې زیاتوالی دی. بلخوا د پاکستان ملي اسمبلی د پیپلز ګوند زنانه غړې بیګم بیلم حسنین لخوا وړاندې کړی شوی قرارداد منظوري ورکړې ده چې تر مخه په حکومت باندې هیواد کې مذهبي او والی ته وده ورکولو په اړه د کوټلي ګامونو اخیستلو ټینګار شوی دی. او دغه قرارداد وړاندې کوونکي د ملي اسمبلی غړې بیلم حسنین وایي،
ہمارے ملک میں ریلیجیس ہارمنی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں منورٹیز بھی رہتے ہیں، وہ بھی ایکولی انسان ہیں جس طرح ہم انسان ہیں، ان کا بھی اپنا مذہب ہے، ہمارا بھی اپنا مذہب ہے، وی آل ہیو ٹو لیو ان ون پلیس.
دا وای چی اقلیتونه هم زمونږ په شانتی دا برابر حقونه لري، او مونږ په حکومت باندې ټینګار کوو چې دغه حکومت باوري جوړولو لپاره دې په چټکتیا سره ګامونه واخلي. په دې موقعه ملي اسمبلی تخپل وینا کې د مذهبي چارو مرکزی وزیر سردار یوسف اقلیتونو حکومت خوندي ساتلو پخلی کړي، او د زیاته کړي چې په دې اړه حکومت د هندوانو او عیسایانو مذهبي مقدس ورځې په سرکاري توګه منځلو پریکړې کړي دي. ښکاره دي وي چې پاکستان د اقلیتونو د زنانو د تحفظ په اړه په خنوم سره نه یادیږي، او د سند ایالت څخه په لویه شمېره کې هندوان کورنۍ ګاونډي هیواد هند ته په تیښته کولو مجبوره شوي دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @VOADIVA.
رنوردن کو د قبائلی سیمو انتظامی ادارے یا فاٹا سیکرٹریٹ د قبایلی سیمو چارواکو ته لیکونه استولی چې په دغو سیمو کې دي د عدالتونو لپاره ځمکې واخلي. له سیمې د ډیوې خبریال ارشد مومن حال درکوي.
د پاتا سیکریټ وین عبدالسلام وزیر وای د ټولو ایجنسو پولیټیکل ایجنس ته د پاتا سیکریټ لخوا احکامات جاری کړي دي چې دوه هفتو کې د نن د خپل علاقو کې د عدالتونو ودانیو وکیلانو ناستی ځای او نورو لوازماتو په اړه رپورټ جمع کړي.
پاتا سیکریټ نه دوی ته وینا دا شوې چې یو هفته دوه هفته کې د نن مونږ ته جواب راشي. ان شاء الله دوی جواب راشي او په غیب نکار روان دي. فیزیبلیٹی بکیگی پر دیکھے ٹول تم کافی شوی ہے سی این ڈبلیو لوکل گورنمنٹ درنگی پولیٹیکل ایجنٹس سونا سٹیک ہولڈرز دی چھے آگا مونگ ٹول دی دے پر تیار استی دی چھے کلا فیزیبلیٹی راشی نو بیا چھے کلا مونگ بدے بنے کار شروع کبھی نو دا چونکہ سی این ڈبلیو پترو بنے بکیگی نو درنگی ٹول ڈپارٹمنٹ دے پر تیار دی. اور
قبایلی سیمو ته عدالتي نظام غځولو بل په 12 جنوري د قومي اسمبلی نه پاس شوی او د قبایلی سیمې نه پارلمان غړي ساجد حسین توري وای زرد چې د غبل پر راتلونکو اجلاس کې په سینټ کې هم وړاندې شي.
باقاعده مونږ سینټ چیئرمین رضا ربانی سره میټینګ وشول دی هغه په د افیس کې هغه مونږ دا ریکوست وکړلو چې سر په دې سیشن کې پوکاردار صفاټه کم کم بیل مطلب دا کومې اسمبلی نه پاس شوی دی هغه تاسو په ایجنډه باندې راولوي او په کار دی چې په دې میاشت کې دا سرته د خبره ورسیږي. هغه مونږ ته دا یک دهانی راکړله چې بالکل ما په ایجنډه باندې راوستلې او ان شاء الله نیکسټ ډے باندې به دا بالکل زمونږ د ایجنډه باندې دی او مونږ بھرپور کوشش دی چې دا مونږ سینټ نام پاس کړو.
پاکستانی میډیا راپورونه وایي چې د پیښور هایکورت لخوا هم پاتا ته عدالتي نظام غځولو ټولې تیاری مکمل شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت ته عدالتي نظام باندې راتلونکي ټول خرچ او لګیدونکو ججانو شمیر خوده لیدي. پیښور هایکورت رپورت ویلي د ووم وړو ایجنسو 200 تحصیلونو کې عدالتونو ودانۍ لپاره 100 اکړه ځمکه پکار ده. په دې کې به 815 ملازمین برتی کیږي چې سکم 40 کروڑ روپۍ سالانه د تنخواګانو په مد کې به پی خرچ راځي. پاتا سره تعلق لرونکي کیسونو اوریدنه به پیښور هایکورت کې کیږي. پیښور هایکورت کې موجوده یو کم 1500 کیسونه دي او 40 ججان یې اوریدنه کوي. د پاتا کیسونو راتلو سره د کیسونو شمیر نور زیاتوالی هم امکان لري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
درمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. په مردان کې د غیر دولتي ادارې شرکت گا لخوا یو کانفرنس تابع شو چې پکې په میډیا کې د ښځو د حقونو په موضوع باندې خبرې اترې شوې دي چې څه ډول په مرکزي میډیا کې د ښځو مسلو ته زیاته پاملرنه اړول کېدای شي. د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین نه په نور تفصیل اورو.
دا میډیا ورکشاپ په مردان ضلع کې د غیر دولتي ادارې شرکت گا لخوا را جوړ کړی شوی و. په دې غونډه کې د صحافیانو نه علاوه د مقامی حکومت په خصوصي توګه ښځو کونسلرانو هم په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. د غونډې مقصد په قومي میډیا کې ښځو ته ځای ورکول او ښځې هم د خپلو حقونو نه خبرول و. په ورکشاپ کې دا خبره مخې ته راغله چې د ملک دننه په قومي میډیا کې ښځو ته ځای نه ورکول کېږي او که ورکول کېږي هم نو زیاتره هغې ته منفي او غیر مناسب نومونه ورکول شي او په ټولنه کې منفي پیغام خوروي. د دې ترڅنګ خودو کونسلرانو د خپلو حقونو په حواله هم نیوکې څرګندې کړې او وی ویل په ټولنه کې هغوی ته هغه مقام نه میلاویږي کوم چې هغوی ته آئین او قانون ورکړی دی. د هغوی په کم عمر کې ودونه کیږي، د خپلې خوښې واده نشي کولی او د سړو لخوا په هغوی باندې تشدد هم کیږي او که چېرې د خپل حق غوښتنه وکړي نو هغوی ته د طلاق دړکې ورکول شي.
په زنانو چې کوم تشدد کیږي که جبرن په واده کوي په کم عمر کې سو د دې اهمیت نشته. نارینه د کور نه بار لکه خپل حق زنانو ته نه ملاویږي برابر بالکل خزه خو اډو منی نه
چې زنانه علمو کې نو هغه بس شټر کارت باغ استعمالي او گلوبز وغیرہ استعمالي انش راوته زه په دې وجه راوته چې زمونږ نور خوندو ته کوم مسائل موږ دغه لپاره आवाज چت کو نو موږ زیاتره مسائل لې چې ماشومان چې کم دی خرید او فروخت په داس طریقې سره کیږي چې ماشوم ورکی وي چې دا بیا غټه شي دا واده کیږي نو زنانه چې کوم مسائل کاغذ بر سرټیفیکیټ دغه د نکاح نامو کې او آینده لپاره موږ کوشش کوو چې موږ دلته سزده کو هغه چې موږ مخکې ورسو چې موږ نور خوندو چې د خپل حق نه خبر شي لګه ترقینه بلکې ډیره معاشره کې ډیره چینجز راځي
او وینا کوونکو ویل پټولنه کې د کورونو دننه د خپل مور او پلار اورونو لترپه هم خپل خزو کویندو او میندو ته د هغوی حقونه نه ملاویږي هغوی په سیاست کې برخه نشي اخستي د هغوی د مثبت کارونو ستاینه نه کیږي او تر کومه پورې چې خزي په معاشي توګه نوي مضبوطی شوي او په عملی سیاست کې برخه نوي اخستي تر هغوی خپل حقونه نشي ترلاسه کولی په دې حق له د شرکت ګام مشره نیلم شاهین وایي خزو ته د مقام ورکولو لپاره قانوني میډیا یو ښه کردار لوبولی شي
جب تک عورتوں کی نمائندگی نہیں ہوگی پالیٹکس میں لوکل باڈیز میں پارلیمنٹ میں پبلک اسپیسز میں ان کے مسئلے بھی باہر نہیں نکلیں گے اور ان کے حل کی طرف بھی نہیں چل سکتے ہم لوگ
دیوائی ترکومہ چی خزو پا عملی سیاست کے برخنوی اخستے دہاغوی ستونزی نرا برسی رکی گی او نبا دہاغوی دستونزو حل ملاو شی خزو تا دہاغوی دہاقونو پا ورکولو کے میڈیا یو زانگڑی کردار لوبولی شی خود بد قسمتینا خزو تا ہغا ہمرا توجہ نورکوی کومہ چی پکار دا زیادہ خزی پا میڈیا کے پا منفی انداز کی پیش کی گی قامی میڈیا چے سنگا خزی ٹولے نے تہائی نو ہم ہغشان دخل کو رائے ہم جوڑی گی پا پارلیمان کے وس ہم گنٹ میر خزی موجود دی خدا حقوی کوششونا او کار پا میڈیا کے نخ کاری کچری میڈیا خپل کردار اولو بوی نو پا ٹولے نکے بدلون برات لیشی دا غیر دولتی ادارے شرکت گاوے نادا پاکستان پا یو سل شپک سلوی خیوادونو کے یو سل پندل لسم حیواد دی پا کوم کچی سین پی امتیاز روڑان دی کی گی ہم دا بی پا وینا دا کال دوزر یولس دا سروے مطابق اتزرا پندل سوا یو کم سلوی خزی دا مختلف پا کورنی او جنسی تشدد خکار شوی دی شرکت گاوائی دا کال دوزر یولس دا ترقی دا ملین یم گول مطابق وات یا پیسد خزو تا تعلیم ورکولو خوص هم پا پاکستان کی دا خزو صرف سلوی پیسد برخ زکڑی کوی او دا سلو دا تعلیم شراش پک پنزوز پیسد روڑان دی کی گی ریاض حسین وائس اپ امریکا ڈیوا مردان
دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دی شي
د ویب پاڼه پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده
001
قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پو بلوچستان کی دا نیشنل ٹیسٹنگ سسٹم یا این ٹی ایس پر ٹیسٹونو باندھے چکم دغلتا محاصلین دی طالب علمان دی ہغوی نیوکے کئی وائی چپ دغا ٹیسٹونو کی په خلاص مټ باندې نقلونه کیږي او په کاردار شي حکومت دغه ته پاملرنه وکړي دغه احتجاجونه لتیرو اتو ورځو راسي دوام لري د ډیورډیو خبريال حمید سمسور نه پینور تفصیل ورو
دغه احتجاج ناسه لتیرو اتو ورځو زخه دوام لري په احتجاج کې ګډون کوونکي تور لګوي چې په دغه امتحان کې چې د عالی زده کړو د کمیسیون د لوري ترتیب شوی په دې کې نقل عام دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول د ژوبې ولستون کې په دې اکلا وایس اپ امریکا ته وویل چې د میډیکل د داخلو لپاره په دغه امتحان کې ډېری ناوړه لارې چارې کارول کېدل د دله خولي سي دې په ښکارا باندې موبایل کارول کېدی
په ټیسټ کې موبایل نه د اندلې خاص تور پر صحیح ثبوتان موجود دي غټ ثبوت دا دي چې الک غټ موبایل راښه دی دی او غشت نیولې دی او بل چا د ټلیفون کړي دی هغه ورشوې د ټیسټ الکوي نورمال دارنګ ټیسټ چې هغه ګر په انټرنیټ باندې موجود وي دا چې الکانو چې هغه انټرنیټ یوز کوله موبایل یوز کوله ټلیفون نه کول یو ول دارنګ معلوم سو دي چې هغه په غوښ کې هډفون لګیدلې ول بل چا ورشول یو دارنګ انویلیټر معلوم سو دي چې هغه د انګلیش ډکشنری راوړل د انګلیش کوم پورشن وي 5 کوشن ول هغه د انګلیش کوشن په کتل به الکان ورشول نو دا انویلیټر
په دغه احتجاج کې ګډون کوونکي وی انجلی حاضر بیا وویل چې موږ انصاف غواړو او خپل احتجاج ته به دوام هم ورکوو
خو هغه لستونکي چې د تیپ د کالوجونو د داخلي لپاره په دغه ازموینه کې بریالي سوي دي، دوی بیا له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کامیابه کاندیدانو پیرستی زر تر زره خور کړل شي. د بلوچستان اعلی وزیر قدوس بزنجو بیا وویل چې حکومت د میډیکل کالوجونو د دغه امتحان نوټس اخیستی دی. د پلټونو لپاره یو کمیټه هم ګمارلې ده چې سپیناوی به ډیر زر په ډاګه کړي.
مس منیجمنت ہوئی، کمزوریاں ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں پہ موبائل کہیں پہ یوز ہوئے ہیں، نمائندے تھے اچھے سے کہ انہوں نے لیے بھی ہیں لیکن کسی طالب کو، کسی اسٹوڈنٹ کو سزا نہیں دیا.
اعلی وزیر دا خبر اومنلا چې پازموین کې ناوړه چلن خپل کړل سوی. لوستون کې د دې ازموینې په ضد د بلوچستان والی محکمې ته هم درخواست ورکړی. په بلوچستان کې تر دې لمخه د میډیکل کالجونو لپاره د نېشنل ټیسټینګ سرویس د کامی ازموینې د ادارې له لوري کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې دایر ایجوکیشن له لوري دغه امتحان اخیستل سوی دی. په بلوچستان کې د تیپ څلور پوهنځیان چې په دوی کې یو بولان میډیکل کالج کوټه، نور بیا د لور رایی، خوزدار او د تربت دي. هر کال تر څلور سوه زیات نجونه او هلکان په دې کې داخله اخلي. سږ کال په دغه ازموینه کې 4,800 کاندیدانو ګډون درلود. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
رنو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور پر لوري زو، او هغه په جنوبي وزیرستان کې د ډیوی خبریال عدنان بیټنۍ د سیمه ایزو خلکو سره غږیدلې او سره خبرې کړې دي چې په سیمه کې له جګړې څخه د پاتېشونو ماینونو هغوی ژوند څومره سخت کړی، له ستونزو سره مخامخ دي. او همدا یوه غوښتنه هم د پښتنو و په پښتون لانګ مارچ کې. عدنان بیټنۍ نور حال درکوي.
پښتون د ژغورنې غورسنګ وای په علاقه کې شخړې سي بمونه انساني ژوند ته تر ټولو سخت خطر دی، او د اسلام آباد پښتون پرلت پر مهال له حکومتي چرواکو څخه دغه ماینونه پاکولو غوښته تر ټولو زیاته مهمه وه. د دوی په خبره یوازې په جنوبي وزیرستان کې نږدې 55 ماین چاودنه ترسره شوې چې پکې 15 کسان متاثره شوي دي. زیاتوي په دغه چاودنو کې تر شلو پورې زیات کسان مړه شوي هم دي، چې زیاتره پکې هغه زنانه او ماشومان دي چې یا به له خوړ څخه اوبه راوړولې او یا به سروي سارول. د جنوبي وزیرستان مرغی بند سیمې یو اوسېدونکی رحمت شاه محسود وای د مینو په وجه د خپل ژوند په اړوند اندېښمن سوي دي. د دوی په خبره د مینو په وجه د کلي او علاقې د کاڼي او بوټو څخه سخت یاره لري.
کم دامرا مول یو ورګوا د تابلار چې دا غا خو زیرا بي دي یو ورګوالا اتنه خو دي انتهایی تکلیف ده. افغانستان څخه بنديږي نیک بنديږي نیک مجبور دي نن کرے نستا کله په بازار ته په ناول می چاډر خوان روکای ته می د مجبورې نه ودان انسینا تا ور مخ مخ دي
مکمل معذرت شوی دی. زیتوی کڅه هم مصنوعی لاس لگولې خو هغه د اصلي لاس برابر نه دی. دوی سره شوی دغه پیشه ډیوا رادیو ته چې داسې سرګنده وی
2017 پیر میشته په 12 تاریخ دا وکاله کار سره وشو مستره کنه تو لکه مثال په لار باندې راغونو دا سوړی کنه کاوند شامی مینده کلا کرا بڑو ټوټل بالکل شه هلکا او چې څنګه مروسته خیسه لاس لاس کنه کپ دې چې خو چلار شنه غا لیار شي شو چې څنګه بس په لوس باندې وروخه ته ډارې کې په لوس ورو ټانګ شدل سی کار کرنا مثال لوس مې وس خپل د پلاستیک لگاول اخ مثال خالي دار دا چې ډانچا دوی پوڅا نور خور نه کور کوي نه سکای خرچہ خو یار 45,000 روپے میں ملتان شاہ خپل لگاول دے تا علاج میں خپل وکا او دا لازم دند خپل واچو لکه هر څه ما خپل کړی دي.
بلال مسعود چې د پښتون د ژغورنې غورځنګ خړی دی، دیوه ته وویل دغه ډول شخړی سوي بمونو په اړه په بېلابېلو ځایونو کې دا ستونزه راپورته کړي، شکایتونه یې کړي، خو په دې اړوند ادارو یا چارواکو دې پله ډېر پام نه دی ګرځولی. نوموړي دا هم وویل حکومت ورسره دغه ماینونو پاکولو ژمنې هم کړي، خو تر اوسه نه دي عملي کړي شوي. د په خبره دغه ماینونو زیاتره هغه کسان په نقشه کړي چې د غربت په وجه خپل معاش ته هم زیات اندېښمن دي، او زیاته کړه له حکومتي چارواکو څخه دغه غوښته هم لري چې په دغه ماینونو کې کوم کسان متاثره شوي دي له هغې سره دې مالي مرستې وشي.
25 کسان خوشوی دی، مطلب 18 کسان شهیدان شوی هلی، او ولته څومره کسان دی؟ هغه خلک دی، هغه غریب خلک دی چې د دولت مجبورنا په وزیرستان کې باندې دي، چې مالدار خلک دی، هغه دی خان ټانک کراچي شیخ خپل کورنه په کرینی ولې دی، هغه خلک دی چې سیره مجبورنا ولته باندې دي شپونون دی، او چې ولته کوم غریب خلک دی چې غلطه درې میلیارډ ګیروري مول جیدا خلک په دغه متاثر دی، او 20 میلیارډ حکومت نه دا مطلب ورو چې یو خدای فورن د غمن د غولې لکینه صفاشي وبلا دوما خبر دغه چې پخ شدا ته خلک د عام کمال مزور شوی دی، هغه زندگی خو سیدا ته په کار باندې نوسی خلی می زفت دا مطالبه چې اسه د موازنه هم لاو شي، او د منځنه چې کین دی دا فورن صفاج
د کبایلی سیمو سره نږدې اداري او راپور تر مخه په وزیرستان کې دغه ډول مین چودنې غټ چیلنج دی. د اداري تر مخه دغه ډول مینونه یا خو په سیمه کې د وسلوالو لخوا شخ کړی سوي، یا د پوځ لخوا وسلوالو ته شخ کړی سوي، او بیا ترې پاتې شوي چې پاکولو ته اړتیا لري. راپورونه وایي د سیمې امنیتي الات سرواکو په دې اړوند د تنظیم کسانو سره د یوې غونډې تابعیا ترتیب شوي، او د غورځنګ کسان وایي چې د امنیتي سرواکو سره زیاتره د مین په پاکولو ټینګار کوي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
ادرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دے د ریډیو یا د ریډیو چې کومې سفیری یا چپیری دا په کال 1390 کې هنریچ هرتز مندلوی ایجاد کړی وی، دا غي ورستو ریډیو د غټکه په د فرانس د یو ساينس دان ایډوارډ برانلی لخوا په عامه توګه باندې پیژندل شوی. او قدرمن اوریدونکو د کال 2010 راهسي د ریډیو ډے یعنی د ریډو ورځ مانځلې کیږي هر کال د فروری په 13مه. په دې موضوع باندې د ډیور ریډیو خبريال داوود جبار خیل په پیښور کې د ریډوانو د خرڅون کې یا یو دکاندار عنایت الله سره خبرې اترې کړې دي چې آیا وسم خلک ریډوان اخلي، د ریډوانو بای سدي راځي چې دغه د داوود جبار خیل په مرکه کې وورو.
عنایت الرحمن پنځه سونه وښنه دا د ریډوانو کاروبار کوي
رورا زمون خو دا درې سلور کال کېږي چې دا کاروبار شروع کړی دی، او لا روانو ګورو چې وخت پورې وي
راته لې سي چې نن سبا وخت دی ریډوان څنګه دی خلک اخلي نه اخلي،
او اوس وخت خو د ریډو ډېر اهمیت دی ځکه کم خبرونه شو یا سنور چنل شي، مطلب ازادي ریډو شلو، مشال ریډو شلو، ډي وشلا، دا ټول په دې ریډوانو کې شته، او خلک دې په مینو په شوق سره وري. اما دا کوم کې بل یې ډیشن نن سبا چې راغلي دي له خلکو متوجه نو ورګي ځکه هغه چې په ریډوګانو کې دي هغه په دې کې نشه دي کې یو خاص پروګرامونه دغه لپاره بس دا کار روان دي. ریډوان چې کوم دي نو هغه خلک شوق نه خلک کوي چې را ډیویزر سره خلک شوق لري، ډیویزر لري مشار اکثره خلک مسدس راځي چې هغه صرف د خبرونو لپاره لچار موږ ډیور اډو پیرانی شو، او دا مشال اډو پیرانی شو څو کوم دي سره نه لچار موږ سندور لپاره لو بل شي لپاره ولي پروګرامونه وکي خو خلک ته وجو خبرونه کوي. ورګي
درته ویلې سي ګران چې ګران ریډو په سو پورې دا ورزان سو پورې دا
دوی کې مختلف قسم دي د جاپانی په نامه باندې لیکه سونی ریډوان شو، نېشنل ریډوان شو، پینسانیک ریډوان شو، نن سبا سونی خل ډیر دی او پینسانیک ډیر دی، او بازار کې خرڅلاو ډیر کم دی خو به هم خلک کېلی، او نور اچان ریډوان دی 304 او 305 هزار باندې خرڅيږي بازار کې.
لکه قیمته را تویلې سي
بل نه قیمته دا 3500 شو 3000 روپے شو، پینسانیک ریډو دی خپل 3000 مرګ نو دی کې به د سې ریډوان دی لیکه سونی کې اوس مطلب د څو قسم ریډو دی چې مطلب په 2000 روپے باندې، او دا په کې لا بیره و چې دینه ګران په کېشته دي. اما چې دا موږ خپل کم کتلې په 3500 4000 پوري نو دی وشک نشته دي باران کې دا کم خپل خرڅونه دا په 2500
لکه دلته چې رقم خلک ریډوان وایو چې موږ خبرونه پیاوړو ازادي او ماشاله او ډیوا،
او دا ټول لمن دي لپاره خلک دي، ډیوی د لپاره، ازادي د لپاره، شاله ډو د لپاره، د دې لپاره خلک استعمالوي، خاص کر شيخین هم دا خلک دي چې دا قیمتي قیمتي ریډوان لري، موږ وسمه قیمتي موږ لري موږ یلو باران کې موږ سره بیا موږ قیمتي نه ملويږي.
لکه خلک پیسې ورکي ګران ریډوګانو پیسې زور کې سي ګران ریډوګان واخلي،
او بالکل دا پیسې ورکي ورته
ډیر زیاته مننه کور ودان
باندې خیر سلام
داوود چبار خیل وایس اپ امریکا ډیو رادیو پیښور
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانه یو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د د ویب پانی پته ده voadivanews.com. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف